شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دی خپرونه ته موزه عصمت ساروان هر کله کوم په دی خپرونه کې به واوري د کندهار اوسیدونکو د سخت جګړې ترخی کیسې کوي
سږی ماشومان واړه زاړه جنگ هر لحظه تغییر کوي د دې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته
د امریکا سرپرست سفیر وایي د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یوې اغیزمنې ستراتیژۍ ته اړتیا لري د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ولسمشر غني د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وغندله
د یغې زه په خلاف څوکۍ غندنه کوم بېلکل دا اجازه چاته نه ورکوم د میږ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا وکړه
د بې پولي خبریالانو ټولنه د افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه شي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
په لغمن کې د ټکرونو له کبله شاوخوا شل کسان مړه سوي په لسګونو افغانانو د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان پر خلاف مظاهره وکړه اسرائیل د عمان په سمندرګي کې د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران تورن ګړلی د امریکا متحده ایالاتونو ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یونما پر دفتر برید په سختو ټکو وغانده د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پروند طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وسوې یونما په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور سو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او ځینې نور پولیس ټپیان سوي دي خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی یونما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفانو د ملګرو ملتونو د دفتر دروازه په داسال کې په توغندي او مرمیو په نښه کړه چې د ملګرو ملتونو نښې او علامې پروشانه ډول وربندې ښکارې دي د یونما په بیان کې یادونه سوي چې د ملګرو ملتونو بر دفتر او ملکی کارکونکو برید د نړیوال قانون پر اساس منه دی او کیدای سي جنگي جرم وبلل سي یونما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کوونکي باید وپیژندل سي او حساب کتاب ورسره وسی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دی چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان اوښتی وي د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر د دوو پیښو له کبله شل تنه مړه سوي او اتلس نور ټپیان سوي دي د لغمان د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه ناوخته د قرغیو ولسوالۍ اړوند نارنج باغ سیمې کې د یو کاستر او سراچه ډول موټر د ټکر له کبله اته تنه مړه سوي او لس تنه نور ټپیان سوي دي د دولتزی په خبره په ټپیانو او مړو کې میرمنې او کوچنیان هم شامل دي شغلې دولتزی زیاتوي چې د غراس پر همدې لار نن سهار د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اړوند عزیز خان کڅ سیمه کې د یوې ټوډي او دوه سراچه ډوله موټرو د ټکر له کبله دولس تنه مړه سوي او اته نور ټپیان سوي دي چې ټپیان د ده په خبره روغتون ته لېږدول سوي دي د تخار ولایت امنیه قمندانی وایي د مرکز تارلقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حملې په شا تنبول سوي دي د امنیه قمندانی وایان خلیل اسیر پرون وویل چې امنیتي ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسي پاسونوالو هم مرسته کوله د تارلقان شاوخوا شل کلي له وسلوالو تصفیه کړي دي شغلي اسیر زیاتوي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه هم د تارلقان پر ځینو حوزو او سیمو حملې پلان کړي و چې شاندې کړي سوي دي خو وسلوالو طالبانو دا موضوع رد کړی ده په وسلوالو نشته کې د یو پاسونوال د وژل کېدو او درو نورو د شپې کېدو خبر ورکول سوی دی د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوري نظام څخه اعلان کړو دوهم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د غیر مخېتوب وغندو او خلکو ته اخطار کړو
بلخو ټاکل سوی چې نن یک شنبه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم پلازګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي تر دې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ښارونو بلجیم بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه سوي دي په دغو لاریونونو کې برخوالو وسلوال طالبان تورن کړي چې د پاکستان په همکارۍ په افغانستان کې خپلې جګړې شدیدې کړې دي پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم اغیزمن کړی دی په تیر شاوخوا 24 ساعتونو کې په جلال آباد ښار کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. نن هم د جلال آباد په کونه فروشي سیمه کې په ډزو یو تن وژل شوی او دوه لاریوان ټپیان شوي دي. د والي ویان عطا الله خوجانی په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې وژل شوی کس امنیتي او ټپیان شوي کسان ملکیان دي. اسرائیل په عمان سمندرګي کې د تیلو پر یو ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼلی دی. په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې ویل کېږي یو یې د رومانیا او بل د بریتانیا دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکزی په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپیده او د پنځمې پر ورځ حمله ورباندې سوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلی دی. د خپل بریتانوي سیال ته ویلي چې په کار ده د دې پیښې ځواب ورکړل شي. ایران تر اوسه په رسمي ډول په دې بابت څه نه دي ویلي. او د عراق پوز دغه هیواد په شمال کې د جنازې په د مراسمو پر مهال ځینې کسان وایي چې وژل شوي دي، خو د دې تلفاتو دقیق شمیر او ځای ته اشاره نه ده کړې. د عراق یو امنیتي مسؤل پرون څرګنده کړه چې د پولیسو په ګډون اته تنه هغه وخت وژل شول چې وسلوالو ډزې ورباندې وکړې. دغه چارواکي په دې شرط چې نوم یې نه اخیستل کېږي دا هم وویل چې دا برید داعش ډلې کړی دی. عراقي ځواکونو درې کاله مخکې له داعش څخه ټولې هغه سیمې ونیولې چې دې ډلې لاندې کړې وي، خو لا هم د دې ډلې وسلوال په عراق کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
زمو ژخل ازادي رادیو خبري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله شندې کړې دي. له بل خوا طالبان تاییدوي چې پر لوی شارونو بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبانو تر دې وړاندې دا خبره نه منله چې ګنې پر شارونو بریدونه کوي. د طالبانو یو ویندوی ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او د افغانستان حکومت له دوی سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، نو دوی هم پر شارونو حملو ته زور ورکړی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
لته میاستو ځان وروسته پر لوی خارونو د طالبانو د حملو شدت، که څه هم د افغانستان ملي دفاع وزارت راډ ورکوي چې لتیری ورځی را پدی خو پر هرات، کندهار، لخکرګا او طالقانو خارونو د طالبانو حمله د فکړی او دغه خارونو ته نږدې سیمې د طالبانو له حضور پاکی کړي، خو طالبان پر لوی خارونو د بيدونو د دوام خبرداري ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان ازادي رادیو ته لپارون راهیسه د تسویه سویو سیمو پاړه وویل:
نیروهای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د خلکو له بسیجي سود ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځانګړي توګه د ښارونو په نږدې سیمو کې طالبان له ماتې سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هرې ورځې په تیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به فراخې سیمې او اراضي به د طالبانو لشتون څخه پاکې شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو کې حمله کړې وې. وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو شرط ایښودل شوی و چې طالبان به په لوی خارونو حمله نه کوي. خو دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره ایواز دی وی ونې لپاره ویل سوی و. د مجاهد په خبره ان امریکا او نه هم افغان حکومت له دوی سره کړې ژمنې په خپل وخت عملي کړې نه دي، نو په خبره د جګړې د کمولو لپاره نور د دوی حوصله هم ختمه شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر هم د طالبانو تر برید لاندې راغلی و او دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او دوه نور ساتونکي ټپیان شول. خو طالبان ذبیح الله مجاهد دغه حملې په اړه پر ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، ښایي د جګړې په لار کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په ورسېدو هغوی خوندي سول. اوس چې طالبانو پر لوی خارونو د حملو خبرداري ورکړای او وړاندې په لوی خارونو د حملو نه کولو په صورت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وي، له دې وروسته به افغان حکومت له دغه ډلې سره د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي او کنه هڅه وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو. خو تر دې دمه یې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
پر شارونو د طالبانو د حملو لکبل خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د جګړو د دوام لکبل د مرجوبلو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د هغو شارونو چې جګړه پکې روانه ده، پچیر بیا د لشکرګاه او کندهار شارونو اوسیدونکو وای بشمیره کسان وژل شوي او لا هم د وینو بهېدا دوام لري. د کندهار شار یو مدني فعال په دغه شار کې د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
زه انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسېدونکی یو مدني فعال په حیث باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي او په عینومېنې کې، په مجموع کې، په بولډک کې، په هلمند کې، په پنجوایي کې، په ژړۍ کې، په دامان کې، په میوند کې، په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشرانې یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنګ په مابین کې راغلي دي ښځې، ماشومان، واړه، زاړه د پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي، کله په بله کوڅه کې. جنګ هر لحظه تغیر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. کډه خو نه ده، کډه خو نه ده چې څه پاته نه کوي. هه سنې چې ټول چور شول، هه سنې چې ټول نابود شول. داسې اثره ماشومان لبلې پښې لچې پښې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي. بس د دغه جنګ ښکار شول، دغه جنګ دوی تباه کړل، برباد یې کړل. او د عزت خاوندان، د پلار خاوندان، د نیکو د نوم خاوندان د ټولو ته دا ټول زیانمن شول. دا ټول ارت کوم داسې چې دا ټول د بهرنۍ د ګاونډي هیوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنګیږي، دوی د دوی هغه مسلکي کسان جنګیږي، سلا ورکوي، تمویلوي. خو درد یې زموږ په ولسونو باندې تېرېږي. د 40 کالو جنګ، د اوږده جنګ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدی. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در پدره. د یوې خوا څخه جنګ، د بلې خوا څخه نداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ، یو څوک شهید په جنازه کې حاضر وم. نو هغه د کور مشر تللی دی، د هغه خو د مابین ته ولاړې. قسم یې واخیستې چې یوه چرګه مې درلودله، یوه مې وزه درلوده، دا مې د یوه همسایه کره ودرول، خپل بچان مې راوړه د بل همسایه کره، هغه همسایه هم داسې همسایه وو چې خپله ډوډۍ نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس زما په عقیده باندې چې نړیوالو ته موږ خواښته وشته چې لطفا منځګړي وکړي، لطفا دغه دغه ولسونه چې د دغه جنګونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې جانې تاریخ لوستی دی. ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالت دي.
دا د کندهار ښار یو مدني فعال و چې د خپل ښار د وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارزو دافیر په جګړه کې د طالبانو په وروستیو پرمختګونو اندېښنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رئیس ولسن په ورته وخت کې وویل چې د دفاع لپاره یوه اغیزمنه ستراتیژي پکار ده.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز ظفر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي. یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د وړتیاوو او اسلامي جمهوریت وړتیا ډاډ ورکړي.
خاغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمېدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارټ زلفیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د چین په نندارتونونو کې افغاني صنعتي توکو ښه پلور او بازار درلود. د دغه وزارت وین فواد احمدي د دغو نندارتونونو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل یو د لانجو نړیوال سوداګریز نندارتون و چې د دغه هیواد په ګانسو ولایت کې د جولای په اتمه جوړ سوی و او څلور ورځې دوام وکړ. د نوموړي په وینا بل نندارتون د ورېښمو لار سیاحتي نندارتون و چې شناشي ولایت کې د جولای په شپاړسمه جوړ سوی و چې دوه ورځې دوام وکړ. د ښاغلي احمدي په وینا په دغو نندارتونونو کې په شپږو غرفو کې افغاني غالۍ، زعفران، ګاڼې او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل سوي وي. د نوموړي په وینا په یادو نندارتونونو کې ګډون کوونکو افغان شرکتونو خپل ډېری محصولات وپلورل او چینایي پانګوالو او سوداګریزو شرکتونو سره بېلابېل سوداګریز تړونونه هم لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي چې روان کال په لوګر ولایت کې د هندوانو حاصلات 10% زیات شوي. د دغه وزارت وینا اکبر حسنین ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دغه ولایت کې 350 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې 15,000 میټریک ټنه هندوانې حاصل یې ورکړی. د نوموړي په وینا د لوګر هندوانې د کابل په ګډون د ګاونډیو ولایتونو په بازارونو کې ښه پلور لري چې د یو من هندوانې بیه 120 افغانیو پورې رسیږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر ولایت کې زیاتره بزګرانو د هندوانو کرکیلې ته مخه کړې او په کښت کې له نویو میتودونو څخه کار اخلي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو یا سره په وړاندې د افغانیو بیې 1 ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، 1 یورو 93 افغانۍ اتیا پوله، 1 پاوند 109 افغانۍ اویا پوله، 1 سعودي ریال 20 افغانۍ، 1000 ایراني تومندري افغانۍ 15 پوله، 1000 هندي روپۍ 1020 افغانۍ او 1000 پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لاسادي رادیو واردل. ساعت 12 بجې او 12 دقیقې شوې. په اورزګان کې د طالبانو له لوري د دهراوت ژغ راډیو لوټ او د ودانۍ ویجاړېدو خبري اعلان او د رسنیو مسؤلان اندېښمن کړي دي. په اورزګان ولایت کې د دهراوت ژغ خصوصي راډیو مسؤلان وایي چې د راډیو ټول وسایل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانۍ هم نړول شوې ده. په دې موضوع دا راپور واوري.
د دهراوت ژغ راډیو ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوره لار.
د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د دهراوت ژغ په نوم د یوې خصوصي او سیمه ییزې راډیو دا ژغ د تل لپاره غلی سو. د یادی راډیو مسول محمد عمر وزیری ازادي راډیو ته ویل چې د یادی راډیو خبرونه د روان کال د پیل رئیسی پسیمه کې د روان جګړو لامل درېدلې وي. نو موډی وای کله چې دا ولسوالي څور دی وړاندې په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوي ده، نو دوی هڅه وکړه چې خپل راډیو ته ورسي او فعال کړي، خو طالبانو یې مخه ونیول او خپل راډیو ته د ورتاګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې تیر ورځ ورته خبر را ورسېدلې چې د راډیو وسایل لوټ شوي او ودانۍ نړېدلې ده.
یاد ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاس ته لویږي، نو وسلوال طالبان دا ساحه مکمله په تصرف کې راوړي او موږ ته او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دهراوت ژغ راډیو ته ورسي. بلاخره موږ ته د یوې ورځې په تېرېدو سره وروسته معلومات د بعضې سرچینو څخه راورسېدل چې د دهراوت ژغ راډیو وسایل تر یوې اندازې وړل شوي او ډېر لږ وسایل پاتې دي. د دوه یا درې ورځو په تېرېدو سره بیا اول راورسته چې د راډیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بېخه نړېدلی دی. نن بیا داسې معلومات راورسېدل چې د راډیو ودانۍ هم ویجاړه شوې یا د منځه وړل شوې ده.
دهراوت ژغ راډیو لتیرو جیر لسکلون رئیسی په دهراوت ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په ساته په شپه او ورځ کې اته ساتنه شرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبري، فرهنګي او تفریحي برخو کې خپرونې لرلې.
دا یارانو اختریز بند
د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا دا خبر ردوی چې ګڼې دا راډیو دي د دې له لوري تخریب شوی وي. نموړی ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دا راډیو مخکې له هغه نه لوټ شوی و کله چې ولسوالۍ د دوی لاس ته ورتلله. خو د دهراوت ژغ راډیو مسؤول محمد عمر وزیری وایي چې د راډیو وسایل هغه مهال لوټ شوي او ودانۍ نړول شوې کله چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده. د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت ولسوالۍ له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورته نړولې ده. د رسنیو د ملاتړ اداره یعنی پر شکیل خو ژغ کوي چې رسنۍ او خبریالانو ته زیان ونه رسوي. نوی وایي سره له دې چې طالبانو ویلي چې له خبریالانو او رسنیو سره کار نه لري، خو اوس لیدل کېږي چې دوی د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي او غړي یې د رسنیو لوټول او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نوی د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شونډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن راډیو وسایل لوټ کړي وو او د دې راډیو ژغ یې د تل لپاره غلي کړي وو. خو په اروزګان ولایت کې د خصوصي راډیوګانو مسؤلین او خبریالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند اندېښمن کړی دي. په اروزګان ولایت کې د شم راډیو په نوم د یوې خصوصي راډیو مسؤول مدیر احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې په روزګان کې یوه رسنۍ فعالیت دري او هغه د نامنۍ له امله تر ټولو لوی اندېښنه زموږ دغه ده که چیرې یعنې طالبان پراخې سیمې نیسي، نورې رسنۍ به هم د دغې رسنۍ په برخلیک اخته سي او همدغسې به له ستونزو سره مخ سي. غوښتنه له وسلوالو طالبانو څخه دغه ده چې بېطرفه رسنۍ دي کار کولو ته پرېږدي تر څو د ولس ږغ تر چارواکو او د پرې ورسي.
په اروزګان ولایت کې دا مهال پنځه خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون او دوه دولتي راډیوګانې او یو تلویزیون او یوه اونیزه فعالیت لري. په دغه ولایت کې میشت خبریالان او د رسنیو مسؤلین پر داسې مهال د اندېښنه ښیي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک محاصره کړي دي.
له بل خوا د بېپولې خبریالانو نړیوال سازمان د افغانستان امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه سازمان مسؤلانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جګړې پر شکیلو غاړو د فشار راوړلو له لارې د خبریالانو امنیت خوندي کاندي. په ورته مهال یو شمېر خبریالان وایي چې روان ناوړه امنیتي وضعیت دوی او کورنۍ سختې اندېښمنې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپول خبریالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسؤلینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې روان امنیتي وضعیت د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېزې کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یوه لاره ومومي. په افغانستان کې د بیپول خبریالانو سازمان مسؤول رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردن
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د نن په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې ترسره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبریالانو فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي. ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبریالان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تربل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبريالانو شون ډیر لګوخ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې لومړی کرښه رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډیره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبريالان له ډیرو ننګونو سره مخ دي، او کچېری په جګړه کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبريالانو په تړاو په یو لوی
د دغو امنیتي ګواښونو سربیره د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې له لوري د څلورو خبریالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا څلور تنه هغه خبریالان چې تېره اونۍ غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو ته دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ وی پانه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په وی پانه کې نه یوازې د ازادي راډیو مطالب لوستلی شئ بلکې اوریدلی هم شئ. د خصوصیدونکو په یو غونډه کې د طالبانو د یو ویندوی هغه غوښتنه وغندله چې ویلي وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو نه راځي، بلکې د سولې لار دا ده چې په نظام کې هر چا ته ځای ورکړل شي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویندوی او د مرکه چې پلاوی غړي سهیل شاهین له یو امریکایي آشان سره په مرکه کې ویلي وو تر هغه چې په افغانستان حقوق لري په افغانستان کې سول نه کیږي چې ولسمشر اشرف غنی له خپل دندې استعفا ورنکړي. نور حل په دې راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر خزو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله نه راځي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نورم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهین دا چې کومه خبره کړی دوی چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا حکومت به واصله پنځکه کیږي، د یغې زپ خلاف ټکی غندنه کوم، بالکل د اجازه چاته نه ورکوم، او د خوست ولسونو په نمائندګي چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خلای استعفا او بیا د تلګون رشتي بیا د میګ سره جوړه راغو کو په قانون په اصول چرسی میګ ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي ک بیا نرسي او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژان سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیا باوري وایي
که چیرې کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساسو شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سرته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته، خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دي آل کنټرول هم وځي، او په څنګ کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لاسته راوړي دي هغه په مقابل کې بے تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وایي که نظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
نوخه خبره ده غوډه چارسو کرسي انتخاباتي طرف نه وي، یو سولې طرف نه، د امنې طرف نه، افغانستان تر شي وبس افغانستان کې به امنې میګ بيدغه ځای کې د مرګنې د داخله شي وي.
مدني فعال حمید الله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسر سوله نه راځي، بلکې سوله په دې راځي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅکله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلای شي، بلکې هر څوک باید راشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل تغاړه ورکړي ترڅو د افغانستان د د ترقی په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غواړي چې د افغانستان د ناامنه کولو پر ځای دې په دې هیواد کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دی زیاتوي د افغانستان د بې ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي که چیرې افغانستان سوله ای شي، د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن د دو بجو په خبرونه کې، یعنی ترشن آسمان لاندی خبرونه کې، په دې بحث لرو چې وروستیو جګړو د افغانستان پر اقتصاد او د عام افغانانو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی. هیله ده چې د خبرونه واوري. خو اوس چې دولس بجې او دیرش دقیقې دي، صالح محمد صالح د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یونما پر دفتر برید په سختو او چکو وغانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وسوې چې یونما وایي په دې لړ کې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او ځینې نور کسان ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوو جلا پیښو کې شل تنه مړه شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. یوه پیښه تیر ماښام او بله نن سهار په قرغیو ولسوالۍ کې شوې ده. د تخار ولایت امنیه قمندانۍ وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او حملې په شا تمبول شوي دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یوه تنظیموونکي خالد یوسفي وویل چې دوی په دې لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان ښکارا لاسوهنې وغندلې. په تېرو شاوخوا څلوېښتو ساعتونو کې په جلال آباد کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. اسرائیل په عمان سمندرګي کې د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼلی دی. ایران تر اوسه په رسمي ډول د دې تور په اړه څه نه دي ویلي. د عراق پوځ وایي د دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو د برید پر مهال ځینې کسان وژل شوي دي، خو د دې تلفاتو دقیق شمیر او ځای یې نه دی څرګند کړی. بل خو د عراق یو امنیتي مسؤول پرون ویلي چې د پولیسو په ګډون اته تنه هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې.
د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
پانیرار ولایت کې تر 90 کیلوګرام ډیر چرس او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 80 کیلوګرام چرس ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې پولیسو د جلال آباد ښار د نهیم ناحیې پر یو بل کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 1230 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې درې تنه نشه یي مواد وسوځول شول. په دې نشه یي موادو کې 1440 کیلوګرام هیروین، 1440 کیلوګرام تاریاک، 350 کیلوګرام چارس او 1230 کیلوګرام وچ کیمیاوي مواد شامل دي.
دا نشه ای مواد دا تیر شمسی کال دا ورستوی و میاشت و چخنیولی بیا روان کال دا اسد تر میاشت پوری نیول شیو و دا نمروز ولایت امنیه قماندان وحید الله نظامی آزادی را رویتو ویل چی دا دی قضیو پا تراو درویش نفر نیول شوی او دا عدلی او قضی ادارو لخوا پا مجازات و محکوم شوی دی او دونه روسته پی خداده چی لنشه مواد سره د مبارزی عدلی و قضای مرکز د نشه مواد و شپاگه بیا قاچخ کون کی پا مجازات و محکوم کرل. ده دی مرکز ویان خالد موهد ازاده را رویتو ویل چی دوی ده روان کال ده سرطان پا میاشت که ده نشه مواد و یو پنزوز قضی تیرلی او ده نشه مواد و قاچخ کون کی لیو تخنیولی بیا تر دیر شکال و پوری پا بند بنده محکوم کردی. در روان کال د سرطان په میاشت کې کابل د ولسو او ننګرهار د لسو قضیو په دلودلو سره د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشه یي موادو ډیری پیښې پکې ثبت شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاشیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي.
امثال ادارې ملي سر معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
مور مې وفات شوه، پلار او کورنۍ مې نه درلوده، له داسې خلکو سره اوسېدم چې هغوی نشي کولی.
دا چې په پوهنتونونو کې د محصلینو د اعتیاد لاملونه او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه لرو.
متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پوهنتونونو کې دغه ټابلیټ کار ډیر اغېزمن کارول کېږي.
د زمری په نوم یو معتاد وایي چې یو ایرانی په چل او فریب په نشو اخته کړم.
دا ګولې مې چې خوړه بس نور کار باندې مې شروع وکړه، کرا کرام دسې کار باندې ګرمېدم او ګرمېدم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دا کارتونونه د چا دي؟
دا زما د کمانډان صاحب.
تو راکته شه، یو ورې راښکارکه.
سمه ده، دغه له درځمه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاشیګار نشه یي مواد له هغو ګواښونو څخه بولي چې په 2021 میلادي کال کې یې د افغانستان امنیت له خطرونو سره مخ کړی دی. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې که څه هم نشه یي موادو د پخوا په شان د افغانستان امنیت او ثبات له تهدید سره مخ کړی، خو د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په دې راپور کې د کوکنارو د سروې د ځنډ له امله هم پر افغان حکومت انتقاد شوی دی. خو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د سروې په برخه کې اوس د دوی ستونزې حل شوي او سخ کال به د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور هم کره او دقیق وي او هم به د نورو کلونو په پرتله پر خپل وخت خپور شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاشیګار و هغه عوامل په ګوته کړي چې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کړی دی. په دې راپور کې نشه یي مواد شپږم عامل بلل شوی چې د افغانستان راتلونکی تهدیدوي. سیګار وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه محدود کړي او ځینې پروګرامونه خو یې بیخي په ټپه درولي دي. سیګار د نشه یي موادو د سروې په اړه افغان حکومت هم ګوته نیولې او وایي چې د بودیجې او مالي مرستو پلان د ځنډ له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له ستونزو سره مخ شوي دي. خو په دې اړه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو د انسجام رئیس محمد شعیب صبوري ازادي راډیو ته وویل چې اوس د سروې په برخه کې د دوی ستونزې حل شوي دي. ښاغلی صبوري وایي چې دوی په روان کال کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کړې ده او د 2020 میلادي کال د سروې راپور به هم په خپل وخت پور کړي.
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده. هغه ولایتونه او ولسوالۍ چې له امنیتي پلوه هلته سفر کول امکان درلود سروې کوونکي ورغلي او سروې کړې ده او انشاءالله چې په 2021 میلادي کال کې به د سروې راپور د تیرو کلونو په پرتله هم موثق وي او هم به پر خپل وخت پوه شي.
سیګار
په دې اړه اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امریکایانو د نظامی حضور په محدود کېدو سره به له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ سي. د سیګار په راپور کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو برخلیک نامعلوم بلل سوی دی. د سیګار په راپور کې د نشه یي موادو په اړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې وروسته هم اندېښنه ښودل سوې ده. د سیګار څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 30 خاورو چې د طالبانو په کنټرول کې ده هلته عملا کوکنار کرل کیږي، او په سلو کې 15 خاورو چې د دولت تر واک لاندې ده هلته هم کوکنار کرل کیږي. دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې نشه یي مواد اوس هم د طالبانو مالي سرچینه ده، او طالبان له دې لارې په لاسته راغلو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي.
افغانستان که هغه سیمې چې ناامن دي، مخالفین په هغې باندې تسلط لري یا امنیتي ارګانونه هلته حضور نه لري، هغلته په ډېر آزاد شکل د مخدره توکو، کرکیله، قاچاقو، خرید فروش صورت چې په دې منبع څخه ترورستانو ته و د دولت مخالفینو ته پیسې ورکول کېږي، هغه تمویلیږي او هغه خپله برخه یا حصه د هر نامه چې یاد مالیه یا د زکات یا د هر نوم چې پیږدی د دوی څخه دو کاربریانو څخه اخلي.
دا چې د نړۍ په سلو کې 15 تاریخ په افغانستان کې تولیدي د سیګار دې ټکې ته هم اشاره کړې، او وایي چې د افغانستان نشه یي موادو نړیوالو بازارونو ته لاره موندلې، او دا اندېښنه شته چې طالبان او ترهګر له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د امریکا متحده ایالتونو امنیت تهدید کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري، او درملنه یې هم د لویو معتادینو په پرتله ډیر ګران کار دی. طبي ډاکټران زیاتوي چې د ماشومانو د وجود حجرات د ودې په حال کې دي. نشه کول دا حجرات شنډوي او په نتیجه کې د هغوی فکر وده نه کوي. موږ چې له ځینو ماشومانو سره خبرې کړې، هغوی وایي چې دوی ځکه په نشو اخته سوي چې د کورنۍ ملاتړ یې نه درلود، خو په ځینو حالاتو کې بیا د کورنۍ د غړو احتیاط د دې سبب سوی چې دوی هم ورسره معتاد سي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې پر جګړو او بېوزلۍ سربیره د کورنیو ترمنځ بې اتفاقي او جلا کېدل د دې سبب شوي چې لسګونه ماشومان بې سرپناه او د کورنیو له سیوري څخه بې برخې پاتې شي. روسته هم دا وضعیت هغوی دې ته اړ باسي چې نشو ته مخه کړي.
مردم برم پودری میگفت مثلا بس
رویا د هغو افغان ماشومانو له ډلې څخه ده چې په جګړو کې مور او پلار وژل شوي دي. کله چې دا د مور او پلار له پالنې، مهربانۍ او ملاتړ څخه بې برخې شوه، نو د معتادینو په دم کې ونښته.
مادرم فوت کرد، پدرم مام خانه آدم
مور می وفات شوه، پلار او کورنۍ می ندرلوده. لداس خلکو سره اوسیدم چې هغوی نشی کولی. زه وړه ومه، کله چې به دوی نشی کولی بوی ما هم احساساوه، خراب باندې لګیده. له همدې عمله زه هم ورسره معتاده شوم. مجبور ومه چې غلا او نور بد کارونه وکړم. که مور پلار او کورنۍ می درلودی، خی هیڅ وخت نه وای معتاده شوی.
د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې د افغانستان د بې سرپناه معتادینو له هرو سلو معتادینو څخه 3 ماشومان او زلموټي دي. د معتادینو د درملنې ډاکټره ماروخ صفای وایي چې هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرستونه لري اسانه نشو ته لاره پیدا کولی شي. د دغه ډول ماشومانو یوه ستونزه دا ده چې درملنه یې ډېر ګران کار دی.
هر قدر که در سن پایین تر مواد مخدر
نشه چه هر سمره پا ماشوم توب که پیل شی، هاگم رئیسی هزیانونه دیر او درملنه هم گران کرده. زکه چه دو ماشوم دو جود طول حجرات دو ودی پا حال که دی. نشه ای مواد لمره اصاب و تزیان رسوی چه پا نتیجه که قضاوت او سام فکر نشی که ولی
قضاوت کرده نمیتانه، فکر درست کرده نمیتانه.
پا کور که دمور او پلار نشی کبل دی سبب کی چی ماشومان هم پا نشو وقت شی، او هغه ماشومان او نبی زمانان چی مشر او سرپرستونه لري د اوږد محل لپاره هم داسی موتاد پاته کیی. بلقیس هغه زوان انجلی ده چی د مور او پلار د احتیاط لامله درنو او سخت و کارونو ته اړ ایستل شوی ده. دا چی د نشه موادو په اړه معلومات نه درلودل، د نشه موادو مافیایی ډلو دا هم نشوده و هڅوله.
بول پدر موتاد
لومړی می پلار موتاد و بیا می پلار مور هم موتاده کرا.
کار مو ډیر کاوه. ما ته ویل کېده چې که نشه وکړې نه ستړی کېږي او ډیر کار کولی شي. بس هغه و چې ما هم نشه پیل کړه.
که څه هم د احتیاط د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د علاج موده 15 ورځې ده، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې دا موده انداز تر یوه کال هم ډیره ده او په دې پړاو کې د کورنۍ هر اړخیز ملاتړ ته ډیره اړتیا ده. په دې اړه ډاکټر هما منصوري وایي چې که کورنۍ د تداوي شوي شخص ملاتړ ونه کړي، امکان لري چې دا شخص انداز 2 کاله وروسته بیرته په نشو وخته شي.
ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم.
موږ د ناروغانو له کورنیو سره اړیکې لرو. ځینې یې پوهاوی لري او له خپلو ناروغانو سره مرسته کوي، خو ځینې کورنۍ بیا پوهاوی نه لري. که پوهاوی ولري له ناروغانو سره مرسته کولای شي. هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ کوي درملنه یې هم مؤثره ده، خو هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي درملنه یې هم نیمګړې ده.
ماشومان او نوی ځوانان د نشه یي موادو مافیایي ډلو لخوا د دې لپاره ګمارل کېږي چې پر معتادینو نشه یي مواد وپلوري. له همدې امله د هغوی لاسته ډول ډول نشه یي مواد ورځي. د دې ډلې ډیری ماشومان په ماشومتوب کې په هیروینو، ښیښي او نشه یي ګولیو معتاد شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کلونو کې نشئی موادو په پوهنتونونو ته هم لاره کړې او ځینې محصلین د مافیایي ډلو لخوا په بیلابیلو نشو باندې اخته او له درس څخه پاتې شوي دي. دا چې محصلین څه ډول نشه کوي، د دوی پر درسي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي.
مونګه مشورتي او حمایوي مرکزونه نه لرو، هم په کورنیو کې دا مشکل وجود لري، هم په پانتونونو او هم په مکتبونو کې. ځکه ځوان هغه تغییر چې د په فزیکی روان دی په جسم کې راځي، د دغه بدلونونو سره د سمون د پاره یو چاته ضرورت لري چې مشوره ورکړي. ځینې وخت دا د دې عامل کېږي چې د مخدره موادو ته بوزي. همدارنګه د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا، د نابلتیا او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لا شي ځکه نه پیږي چې معتاد کېدل د ژوند تباکي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو نه نظارت یا ضعف د نظارت. همدارنګه ډیر عمده لامل دا ده چې کله چې دوی په کانکور ازموینه کې د خپل خوښې وړ رشتې او څانګې ته لاره پیدا نه کړي، دی ممکن د خپل د ذهن د آرامولو د پاره د خپل مشکلاتو د حل لاره امدا وګڼي چې مخدره مواد ته مخه کړي او معتاد شي. همدارنګه ځینې مافیایي کړي هم کوشش کوي چې محصلین او ځوانان په خپل لومه کې راګیر کړي او ښکار کړي. هغوی یو دروغجنه دنیا د دوی په ذهن کې ور اچوي. د محصلانو دای بل لامل کېدلی شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟ د محصلین
بعض تحقیقات چې د معارف وزارت او همدارنګه عالی تحصیلات وزارت له خوا شوی، متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پانتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر کارول کېږي.
نشي د محصلانو پر تحصیلي بهیر کومي ناوړه اغیز لري؟
زمونږ یو محصل که مخدره مواد باندې روغ دی سو ورو ورو داسې کیږي چې د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، همدارنګ ټول هغه علمی چارې چې دی په ژوند کې لري د دیو سره پریکون راځي او بل اخره اخیری سرنوشت دی چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورستی راکی.
له نشو څخه د محصلینو د وقایې لارې چارې کومې دي او په دې برخه کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې څه مسؤلیت لري؟
په نصاب کې باید د مخدره موادو د ضررونو مواد یا مضامین ځای په ځای شي. یعنی دا مونږ باید د یو مضمون په شکل اجبارا په ټولو پانځیو کې ځای په ځای کو په درسي نصاب کې. همدارنګه استادان هر مضمون چې تدریسي خصوصا د اسلامي ثقافت مضمون تدریسي دی موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او محتاط کېدل ته، او د دې ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي. همدارنګه پانتونونه باید سیمینارونه دې لپاره ولري، سمپوزیمونه ولري، ورکشاپونه ولري په علمي مجلو کې د موضوعات ځای په ځای کې. همدارنګه مونوګرافونه سی یو محصل د تحصیلي دور په پای کې لیکي، کوشش وسیږي د مخدره مواد او مختلف ډولونه او د دې اړوند موضوعات د مونوګراف په شکل محصلینو ته ورکړ شي. پانتونونه همدارنګ باید علمي سایر په لړ کې کله کله محصلین هغه ځایونو ته بوزي چې هلته معتادین راټولیږي، دوغوی هغه بد وضعیت په سترګو وویني. نو هلته که یو استاد یو لیکچر هم ولري د سیمینار په شکل باندې معلومات محصلینو ته، نو دا ښه لاره ده مخنیوي کېدلای شي. دارنګه هغه محصلان چې معتاد شوي وو اوس بیرته بیا د احتیاط نه ژغورل شوي دي، تداوي شوي، هغوی راوستل سي پانتونونو ته یو مجلس کې. هغه بدې ورځې چې ده د احتیاط په وخت کې درلودلې د دوی د خولې نه محصلین واوري، دا به ډېره ښه اغیزه ولري. همدارنګه پانتونونه باید دقیق نظارت ولري، کنټرول ولري خپل محصلینو باندې، یوازې تعلیمي برخې ته توجه ونه کوي، تحصیلي برخې ته توجه ونه کوي، بلکې د دې ځوان او د محصل ټولې چارې او د ژوند ټول اړخونه باید په نظر کې ونیسي. له هغې جملې نه یو همدغه داسې وګوري چې د ځوان په وخت راځي نه راځي، حاضري سمه ده که نه ده، او د پانتون نه چې وځي څه وخت کور ته رسیږي. حداقل معلومیږي چې یو محصل چې کله دغه عادي او نورمال حالت نه ګرځي، آثار او علایم استادان او د پانتون مسؤلین درکولی سي. که ویلیدل په ځینو محصلینو کې چې دوی د نشو خواته مایل لري، نو باید دوی د کورنۍ سره ارتباط او اړیکې ټینګه کړي چې د دې بدبختۍ نه څنګه د مخنیوي وسی شي د احتیاط او د مخدره موادو نشو خواته لاړ نه شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان پر غاښونو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
پلان مهاله کې کېدای شي هغه خرابوالې د خولې او د غاښو مایع سره شي چې هغه قابل برگشت دي. مثلا د خولې خرابوالې چې بوی بد ورکوي، تعفن بلري، او همدارنګه د غاښو زیړوالې، د غاښو کریز، د غاښو هغه کلسیفیکیشن چې په مایع سره دي، هغه کېدای شي چې تقسیم کو. او په اوږد مهال کې کېدای شي چې غاښونه خراب شي په ډېر عمیق ډول سره، او کېدای شي غاښونه د بین ولاړ شي او ولویږي، او همدارنګه په اخر مرحله کې کېدای شي چې د خولې د سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري، او اوس د خاطرې وار ده. د میدان وردګو ولایت نهویس کلن زمرای درې کاله مخکې په ایران کې اوسېده، او هلته یو ایرانی موټر چلوونکی د زیر زبانی په نوم په نشه یي ګولیو موتات کړ. کله چې افغانستان ته راغی په پودرو موتات شو. دا چې زمرای نورې کومې نشه کوي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران کې درې کاله مخکې سیمټم کته کول جګول او بارولم. زه موړکای سندوسال میخوام، زور مې نه ورته رسېده د سیستم دې کار ته. دا ټیلر موټر وان ډرایور و، هغه خپل موتاد باندې تریا کې ول او باندې ګولې خوړلې. دا یو رقم وړې وړې ګولې وې زیر زبانی په نامه باندې ایران کې. ګولې راکړه وای دا ګولې یو خره زبلاند دی واچوه دا وای فائدہ درته کی. دا ګولې می چې خوړه بس نور کار باندې می شروع وکړه، کرا کران دسه کار باندې ګرمیدم او ګرمیدم. خلاصان اول کم بوجی ډیره په زحمت راجګوله، پس ته پس د سیسم د 50 کیلو بده چې ولا کډوا کیلو چې راجګوم. پنځلسم اورز می دا ګولې و نه خوړه مال پرداشت کرا ځا شاید ته پس ته دی زور ورسیږي. پنځلسم اورز چې راجګ سم بیخی زتی راجګی داینسوای اماغه چرادم پیدا کماغه ګولې می مال تهران کې خړې خړې خړې. افغانستان ته چراغ لمغه ګولې می ځان سره یو چر وړې وي، نور هغه چې خلاص شو ترې مودول ګولې می شروع کړل. نو هغه یو چر اتلې وای دا ډېر ټکان پیدا کوي، د شکی یو هغه کې دا غده وغده لغنه و چې دا پولډر وې دا به تر دي.
هماغه چې په پودرو باندې بس هماغه سیګریټ کې به میا چولم جلو په سر بچو ما موهل می دی ورځ و سوا ته سوا زر روپی ما هر ورځ په ور کولې سیګریټ کې می چې وهله سیګریټ نه می چې زر ورق تکړه چې زتی له موټر باندې نو له کاروبار نو لار چې نم پاتې سم هغه کوم اندام هغه کوم بدن شای چې ما درلوده هغه په دغه دوت باندې مو میاسو کې ټول راشک واخیست یعنی چې کله به خمار سم چې چاړه بر سره وڅوک په مخ راغلم پروا نه راتله وه می وتلم تلم گوشه نشانه کړه یو ملانډی والا یو وستم سم له منجلس یو وستم غونه به مال اسی ځان گوخه کاو چر چر ته می ولید پس صادر به مل ځان تاو کو تر لاړم چې خالی ما ته دوغ نه راتونه وایسي ولې د سه سوې د قوری قیاپه دی ولې دونه تغییر کړه چې ایم نیم دغه درې درې نیم کلو کې چې لمغه اولم شروع کړي تر دغه خره پورې څلور پنځه لکر پم پی ولی
دا ازادي رادیو در نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شکور ته له خپلوانو څخه یو څوک خورما ورکوي چې د بشیر په نوم یې خپل یوه انډیوال ته ورسوي. شکور هم د دې پر ځای چې د خورما کارتنونه وګوري له ځان سره یې موټر ته پورته کوي او روانېږي. په لاره کې پولیس موټر دروي او د خورما کارتنونه ګوري. له دې سره سم پولیس سخت په قهر کېږي او شکور له ځان سره بیایي دا چې په کارتنونو کې به څه شی وي او وروسته به څه پېښه شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
استاده اجازه ده دا موټر تلاشي کړو.
مهرباني وکړئ ووایه نه قمندان صاحب،
دا د موټر تلا خو خلاصه کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب، دا دې وګوره قمندان صاحب.
ښه ښه، په دې کارتنو کې څه شی دي؟
نه پوهېږم قمندان صاحب، دا د یوې شورلې دي.
دا کارتنونه د چا دي؟
دا زما د قمندان صاحب.
راکته شه یوارې راښکاره کړه.
سمه ده، دغله درځم.
قمندان صاحب، د شورلې غوټې دي، بل څه نشته پکې.
هو رښتیا هم چې غوټې دي، خو دا کارتنونه یې باید وګورم.
زه راغلم قمندان صاحب.
په دې کارتنونو کې څه شی دي؟
خورما ده.
د چا ده؟
سوغات ده، زما یو انډیوال راکړل، وایي چېرته ورسېدې؟ زنګ ورته ووهه، د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتنونه یې په لاس ورکړه.
ښه ښه، ته ودرېږه چې زه یې ورې خلاص کړم. په دې کارتن کې دا نورې کڅوړې څه شی دي؟
نه پوهېږم قمندان صاحب، خورما وایي.
ته اوس ما غولوې؟ ها، ته ورته وګوره، دا خورما ده که تریاک دي؟
څه شی تریاک؟ تریاک نه کوم مشهور. قمندان صاحب قسم په خدای که به دا تریاک زما وي.
هلکه نو راشي، دا لکه موټروان ونیسئ او کارتنونو سره په موټر کې پورته کړئ.
قمندان صاحب ما پرېږده، قسم په خدای که به دا تریاک زما وي، زه بل چا تېرېستلی یم، زه بې ګناه یم.
څنګه دې پرېږدم؟ دا دې خپله وایي چې دا کارتنونه زما دي، تریاک دې رابر کړي او وایي چې ما پرېږده.
قمندان صاحب، تریاک خو دې دي، ما خوشي که چې خپله سورلۍ ویسم.
که تا د خپل موټر بار او غوټې سمې کتلی، نو دې هلک به څنګه ستا په موټر کې قاچاق تېرول؟ هم ورسره شریک یې.
خدایا، چرت څه په بلا واوښتم، سورلۍ نه ده، غم دی غم.
درځئ موټر ته پورته شئ، وروسته به معلوم شي چې ګناهکار یاست او که بې ګناه. درځه هلکه، موټر روان کړه. دا د اډې ته راورسېدو، اوس تاسې په یو شرط خلاصېدای شئ چې له پولیسو سره مرسته وکړئ.
څنګه مرسته وکړو؟ څنګه مرسته وکړو قمندان صاحب؟
زه لاره درته ښیم. شکر، ته به بشیر ته زنګ ووهې چې خورما مې راوړې، راسه یې اوسه. کله چې دی راغی موږ به یې ونیسو. کله چې اصلي قاچاقواله پیدا سو، نو تاسې دواړه به خلاص یې.
دا خو ډېره ډېره ښه لاره ده.
ګوره شکر، ښه ځان زړور وښیه، باید هغه پوه نه شي چې ته پولیسو نیولی یې.
سمه ده قمندان صاحب، دا له اوس ورته زنګ وهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، ته بشیر خبرې که؟
هو زه بشیر یم.
د ګل محمد په نوم یو چا درته ویلي وو چې سوغات درلیږم؟
هو راته ویلي وو، ویلي د شکور په نوم یو څوک خورما در وړي.
زه شکور یم، بس هغه خورما ما درته راوړې ده، زه پاډې کې درته منتظر یم، راشه خورما دې یوسه. نو
زه په همدې خورما پسې مخکې لاډې ته راغلی یم.
نو پاډه کې چیرې ولاړې؟
د اشرف رستوران مخ ته ولاړ یم.
دلته خو زه هم ولاړ یم، خو ته راته نه ښکارې. ته صبر ښه، دا پلاس کې چې دی کڅوړه ده، دا خو به نه وي.
او دا غزم دا د اولاس په پورته ک وینې می
بس و ویلې دې تم دل ته ودرېګا دا د زم د اوس درزم
ته مخ کې شه موږ په پد در کسې شو
سمه ده دا دې ورزم سلام علیکم بشیر ماما خیلی
وعلیکم سلام خیلی جوڑی پا خیلی کاری
خیر اسی ماما خیر اسی
زمان دیکھنه و همه اول چه پولیسو نهی نیوله
نو پولیس با میوانی نیسی خورما میرا بار کرده و
خیر اوز شکر چه پا خیر راو رسیده
لطای اونو خوره گی علکانو دیو نیسی اولاسو نهی اتاره
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.